کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د ګواښونو د ډېرېدو خبره کوي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو په کنټرولولو سره د انتخاباتو لړۍ بحران ته بیايي. نو راپورونه هم لرو خو تر څه دمخه اجمالا د دې ساعت خبرونه اوروي.
دا غور ولایتي اداروي د دې ولایت د چرسدي ولسوال د سړک د غاړي په بومي چاودنه کې وشل شوې ده. ایران وایي د داعش اسلامي دولت ته غړي په اعدام محکوم کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په پینګیان کې د شمالي کوریا د اتمي بوسلې کولو د مهالویش پر سر دوه ورځنۍ خبري ګټورې وي. د غور ولایتي د اروی د دې ولایت د چارسدي ولسوال د سړک د غاړي په بومي چاودنه کې وشل شوې. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبي نن ازادي رادیو ته ویل د چارسدي ولسوال مرزا محمد ابراهيم خپل دفتر ته روانو چې موټر یې پرماین برابر شو. تر اوسه پورې د دولت کومي وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بلخوا په همدې ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت د دولیانه ولسوالۍ په شاجوی و سیمه کې څو امنیتي پوستې وسلوالو طالبان نیولي. د دولیانه ولسوال احمد حسین دانشیار ازادي رادیو ته ویل د دې سیمې پوستې له څو ساعته سختې جګړې وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. د دې جګړې د تلفاتو د شمیر په اړه دا کندهار په ارغنداب او ارغستان ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا بیرته په کې ډېره مرګ ژوبله وسلوالو ته اوښتي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان زیاد دورانی وایي یو شمېر طالب وسلوالو د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د خانهګرداب سیمه کې پر امنیتي پوستو برید کړی چې پر مهال یې درې وسلوال وژل شوي، پنځه وسلوال او یو سیمه ییز پولیس هم ټپیان دي. بلخوا د کندهار د امنیې قمندانۍ د ویان زیاد دورانی په وینا په ارغستان ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو د طالبانو وسلوالو په بریدونو کې دوه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. اخوا له غزنی څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې څلور پولیس وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي. دا خبره د غزنی د والی ویاند ازادي راډیو ته کړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سرپل ولایت کې دوه ښځې او یو سړی په ډزو وژلي. د سرپل د والی ویاند زبیح الله مانی نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د سنچارک ولسوالۍ په تایبر کلي کې یو کور ته ننوتل او هلته یې دوه ښځې او یو سړی په ډزو وژل او یوه بله ښځه یې ټپي کړه. خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وایي د داعش اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اته غړي په 2010 کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړي. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی پر مخبرې د حملې په خاطر محکوم شي وو. د ایران قضایي اداره وایي د اته تنه د هغو کسانو همکاران وو چې د 2010 کال خونړۍ حملې وکړې او د هغوی مالي او تسلیحاتي ملاتړ یې کړی وو. د ایران د قضایي ادارې خبري اژانس میزان نن همدارس د اعدام شوو کسانو نمونه سلیمان مظفری، عصمت صوفي، رحمان بهروز، سید مجید مرتضوي، ایوب اسماعیلي، خسرو رمضاني او عثمان بهروز ښودلې دي. دا څرګندنده چې دا کسان کله اعدام شوي دي. د 2010 کال د جون په اومه د ایران پر پارلمان او د خمینی پر مقبرې په حمله کې ولس تنه وژل شول او تر څلوېښتو ډېر نور ژوبل شول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په پینګیان کې د شمالي کوریا د اتمي بوسلې کولو د مهالویش پر سر دوه ورځنۍ خبرې ګټورې وي. پامپیو وایي د شمالي کوریا له لوړپوړي چارواکي کیم یونګ چونګ سره یې بحثونه په ښه باور ترسره شول او په ځینو برخو کې ښه پرمختګ وکړ. مایک پامپیو توکیو ته په لاره خبریالانو ته ویل زه فکر کوم چې موږ په خپلو بحثونو کې په ټولو اړخونو کې پرمختګ کړی، خو پامپیو ټینګار وکړ چې په نورو برخو کې لا هم کار ته اړتیا ده چې د نوموړي په وینا په مشخصو مسلو د دواړو لورو لخوا ټاکل شوي ځانګړي ګروپونه به ترسره کړي. دا د جون په 12مه نیټه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ لغونډې وروسته د شمالي کوریا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی.
او د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي څو ډاډمنه کړي چې په دې هیواد کې خلک پاک اوبو ته لاسرسی ولري. او د هغه رپورټونو په اړه د خپلواکې څېړنې وکړي چې وایي په خوزستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د هغه کسانو په وړاندې له بې ضرورت او اضافي ځواک کار اخیستی چې د اوبو د کمی او ککړتیا پر ضد سوله ییزه مظاهره کوله. د بخښنې نړیوال سازمان په یوې تازه خبرې کړې اعلامیه کې ویلي ایراني چارواکي باید دا هم ډاډمنه کړي چې په خوزستان او نورو ولایتونو کې خلک د شخصي او محلي استفادې لپاره په کافي اندازه پاک اوبو ته لاسرسی ولري. په وروستیو کې په خرمشهر او د ایران په څو نورو جنوب لویدیځو ښارونو کې په لسګونو کسان لارو کوڅو تر وتله او د اوبو د کمی پر ضد اعتراضونه وکړل. رپورټونه وایي چې یو شمېر اعتراض کوونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکول.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي اوس د وخت را رسیدلی چې پاکستان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری
هیله مندي دا چې پاکستان په مسبه دي یو شګام د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملي اجراءات هم وکړي.
بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي د وخت له شلو تر دیش پورې ولسوالۍ د دشمن تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو په کنټرولولو سره د انتخاباتو لړۍ بحران ته بیایي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس وایي
حکومت افغانستان کوشش داره که بالاخره این نیمه موضوع به اون شکل مطلوب صورت نگیره. آیا بازی تصادره در بحث انتخابات میبره؟
د افغانستان د ولسی جرګې د اقتصاد ملي کمیسیون د پولیس سیاست تطبیق په برخه کې پر افغانستان بانک انتقاد کړی دی. په دې خبرونه کې به یو اورو او که وخت نور راپورونه هم سته. د غرض په دوهمه برخه کې اونیز پروګرامونه هم لرو. مهروي ورزو ده خبرونه د سر موضوع ته چې سوله ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي اوس د وخت را رسیدلی چې پاکستان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیلې ډېرې سوي دي او په دې برخه کې د پاکستان رښتینې همکاري مهمه ده. په دې اړه تفصیل وصل وسال راکوي.
په دسل کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه تر بل هر وخت هڅې زیاتې شوې، د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوړي چې په دې برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د شنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان په طالبانو د خپل نفوذ لاره کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. نوموړی وایي د افغانستان سوله د پاکستان او ټول نړۍ په ګټه ده.
هیله مندي دا چې پاکستان په مسابه دي یو شګام د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملی اجراءات هم وکړي، ځکه چې موږ غواړو پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره همکار اوسي، خو تر اوسه داسې عملي ګامونه نه دي اوچت کړي. خو موږ هیله من یو، هغوی وعده کړې ده، هغوی موافقه کړې ده. خو مهم دا ده چې د سولې په پروسه کې پاکستان با صداقت او با حسنیت عملی ګامونه اوچت کړي.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري په داسې حال کې مهمه ګڼل کېږي چې دغه هیواد له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ ویلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو پر وړاندې عملي اقدامات نه دي کړي. د سویلي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلیس ویلز یو ځل بیا پاکستان د خپلو ژمنو پر نه عملي کولو تورن کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې اسلام آباد د دې مسؤل نه دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه پورې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یو لویه ناسته جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دغه ناسته د افغانستان په غوښتنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او آی سی په کوربتوب جوړیږي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه خوشال خلیل وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو ترڅنګ په کوردن نه هم له یو لړ فشارونو سره مخ دی او د افغانستان د سولې په بهیر کې پرته له مرستې بل لار نه لري.
خپله پاکستان کې هغه جمهوري قوتونه سي دي، یعنې پوځ نه علاوه هغه خلک هم پاکستان باندې فشار اچوي چې باید دا سیاست نور هغه جنګي سیاست لري چې حداقل دغه یو خوشبیني سته او دا خوشبیني دینه نه ده چې موږ غنی وایو چې پاکستان په موږ اسلام دي او یا موږ زمون سولې سره کومه کړی ده. د پاکستان مجبوریت ګرځېدل او دغه مجبوریت لکه دوی ځان خلاصي نو باید د جنگ او هغه د خشونت او د مداخله سیاستون لاس وخت.
پاکستان په تیر کې په کراتو د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري وشمنه کړي، خو د افغان چارواکو په خبره عملی اقدامات نه دي کړي. خو په نوموړي هیواد وروستي فشارونو ته په پام سره داسې هیله شته چې ګوند د ځل د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینی همکاري وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د سولې د عالي شورا د وروستۍ هیلې داس مهال څرګندېږي چې ټاکل سوې ده د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د اسلامي هیوادونو دیني عالمان د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. د همدې اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو بیا په بروکسل کې د ناټو سرمشري زده چې په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم برخه اخلي. د غونډې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو د کتونکي غفور احمد جاوید نظر اخیستی دی چې شغلې جاوید د که په پایل کې د سعودي عربستان د غونډو په اړه اول
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بعد وخت نه روانه جګړې ته یو سبغت ورکول کېدل، هغه د مذهبي اړخ او وسلوالو طالبانو د ادا کول چې مونږ دلته جنگیږو، مونږ ته دا جهاد او هغه هغه د دې لامل شوی مونږ تر څو په افغانستان کې وجنګیږو. په روسیې کې کله چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه وشوله، د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ، بیا په کابل کې درې زره علما وو، اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده. او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دینی علماو او سازمانونو جوړیږي، دا به د افغانستان د علماو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماو په هغې خبر پاڼه باندې مهر ولګي. زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چلنج سره مخ کړي، هغه به چلنج کړي.
جاوید صاحب، دلته طالبانو پرون ویل اعلامیه خپره کړه او ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکې مکرمې کې ترسره کیدونکې د برخه وانخلي، فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې اهمیت کم شي، ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکوي، خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې په راس کې پاکستان دی، په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیې کې مونږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې طالبان دغه جګړه په خپله یا مثلا په هغه قوت چې دوی وایي چې مونږ یې لرو او خپله مخته ورو، هغسې نه ده. د طالبانو تر شا قوتونه دي، د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په دې د اختر په درې ورځنی اوربند کې مونږ ته ښه معلومه شوه چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نورو مسایلو کې، هلته د دوی شتون دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځوي. نو د جدي غونډه که طالبان پکې شتون نه لري، بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک چې هغه قطر د عربي امارات د کویت د خپل سعودي دی چې دا له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو عمرسو ډیری وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ وي.
په تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي، د بروکسل غونډې ته که مخه کړو، تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي، هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شبر سر د بروکسل غونډه ډیر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوي وو چې د بروکسل په سرمشري ده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالي ملاتړ فیصله کېږي تر 2040 کال پورې، یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بېلابېلې هڅې شروع شوې دي. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپله د دوی د اجنډا موضوع د هغه د تروریزم سره مبارزه، نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس د افغانانو لپاره چې وکولی شي د په پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي، هغه مونږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا مونږ ته ډېر ګټه ورته مامېږي. له یو خوا نه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به په پاکستان باندې فشارونه لا ډېر زیات شي.
بل د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په برخه کې خبري وکړي. فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي.
د افغانستان د جګړې مسله چې د عام نړیوال بود لري، هم سیمیز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه، همدا اوس تاسو وګورئ وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب اماراتو، سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې. ناتو کولای شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې جدي مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناتو کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي.
د سیاسي چارو کارپوه غفور احمد جاوید:
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د ګواښونو د ډېرېدو خبره کوي. د دغه وزارت ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وخت له شلو تر دېرشو پورې ولسوالۍ د دښمن تر لوړ ګواښ لاندې دي. خو په خبره افغان ځواکونو یې پر وړاندې ځپونکي عملیات پیل کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل درکوي.
په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیلې ډېرې شوې، د افغانستان دفاع وزارت ویلي وسلوالو مخالفینو سره جګړو هم زور موندلی دی. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په ځینو سیمو کې ګواښونه رامنځته کړي، خو دی وایي افغان ځواکونو د مخالفینو محاربوي پلانونه مهار کړي دي. دی وایي دوی هڅه کوي چې په ځینو سیمو کې ګواښونه رامنځته کړي، انتخاباتي مرکزونو او ښوونځیو ته یې ګواښونه کړي او هڅه کوي چې لا یې ډېر کړي. خو افغان ځواکونو د دوی پر وړاندې اغېزمن عملیات پیل کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د ښاغلي راتمنش په خبره په تخار، اورزګان، فاریاب، جوزجان، هلمند، کندهار، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. دی وایي له دې جګړو سره د افغانستان دېرش ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او یولس ولسوالۍ بیا په بشپړ ډول د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې پنجشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې څلور کلي نیولي دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید ویلي وسلوال طالبان دا وخت د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ ته نږدې شوي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دوه اونۍ وړاندې د تخار په چاب ولسوالۍ او د فیض آباد اړوند په دوه سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په تهاجمي حملو کې څوارلس سرحدي پولیس ووژل شول. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې میرزا محمد یارمند وایي خلاصې پولې او په پاکستان کې د جلب او جذب فعاله مرکزونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د ډېرېدو لامل ګرځېدلي. دی وایي زمونږ ټولې پولې خلاصې دي او په پاکستان کې د جلب او جذب مرکزونه فعاله دي، د تورستي زده کړو مرکزونه فعاله دي. په هیواد کې دننه سیاسي اختلافونه، غیر مسوله وسلوالې ډلې او د مخدره موادو قاچاق کوونکو ټولو لاس سره ورکړی او په هیواد کې د جګړې د پراخېدو لامل ګرځېدلی دي. دی د رهبری په بدلولو او د جنگ په مدیریت ټینګار کوي. وایي چې د وسلوالو مخالفینو د چریکي حملو پر وړاندې منظم جنگ نه دی پکار، نو ځکه باید ګواښونو د دښمن نظامي میتود ته په کتو افغان ځواکونو ته داسې پوځي او چریکي زده کړې ورکړل شي چې جنگ مهار کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان انتخاباتو ته د انتخاباتو څارونکو بنسټونه له حکومت غواړي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چارو کې د لاسوهنو ډاډ وکړي او د دې پر ځای چې دغه کمیسیون ګوښه کړي ډېر ژر د کمیشنران ورته وګوماري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو نه ګمارلو ته په اشاره سره ټینګار کوي چې حکومت انتخاباتي کمیسیونونه په ولکه کولو سره د انتخاباتو لړۍ بهرن طبيعي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته درې میاشتې پاتې دي، خو د حکومت لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو ولکا او د انتخاباتو د ملاتړ لپاره د حکومت د پروګرامونو نشتوالی هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د سار بنسټونه مطرح کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د حکومت د سلیقوي چلند او لاسوهنو له امله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د صلاحیتونو له کړۍ وتلی او په داشان یو وضعیت کې باید د انتخاباتي عدالت په تمه نه اوسو.
افغان حکومت هڅه کوي چې دا پروسه په ښه بڼه پر مخ لاړ نه شي. موږ د انتخاباتو په تړاو د ماشومانو د یوې لوبې شاهد یو. ستونزې باید هوارې شي، نه دا چې ولکه پرې وشي. بل دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د صلاحیتونو له کړۍ نه وتونکی دی. په دې وضعیت اندېښمن یو او باوري یو چې انتخاباتي عدالت به یا مراعت نشي او یا به له ځانه سره جدي ستونزې ولري.
د انتخاباتو د سار بنسټونه په داسې حال کې دغه اندېښنې ښیي چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د سار بنسټ ورځ مخکې انتقاد وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه له جدي ستونزو سره مخ دي او تر اوسه لا په ګڼو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي کارکوونکي نه دي ګمارل شوي. دغه بنسټ په دې باور دی چې حکومت د انتخاباتي شکایتونو په سنډه کولو سره د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي او غواړي انتخابات په خپل مدیریت کړي. د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملړ له اعلانېدو وروسته باید شکایتونو ته د انتخاباتي شکایتونو لخوا رسیدګي وشي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی همایرا حقمل وایي په تیرو درې ورځو کې دوی له مرکز او ولایتونو نه 1500 اعتراضونه ترلاسه کړي، خو د دغه کمیسیون د غړو نشتوالی د دوی لاسونه تړلي او د ارزونې پروسه یې له ستونزو سره مخ کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولېږه، خو ولسمشر له یاد لیست نه ویش کسان د دغه کمیسیون د غړو په توګه معرفي کړي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د انتخاباتي شکایتونو په چارو کې د حکومت د مداخله، د دغه کمیسیون د سنډې کولو او د غړو په ګمارلو کې د ځنډ په تړاو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو د اندېښنو په اړه داسې وایي:
د حکومت لخوا هیڅ ډول محدودیت نشته. په خواشینۍ سره چې دغه کمیسیون په خپله وخت ضایع کوي. څو ورځې کېږي چې موږ د یو بشپړ فهرست په تمه یو. د حکومت کار په دوو برخو کې دی: د انتخاباتو ملي او امنیتي تامین. تخنیکي برخې یې کمیسیون پورې اړه لري چې څرنګه پروګرامونه تنظیموي. حکومت نه په خپله مداخله کوي او نه بل چاته اجازه ورکوي چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د داسې کسانو لیست سترګې په لاره دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه د غوراوي معیارونه ولري. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې کوم کسان چې دوی ولسمشر ته ورپېژندلي په معیارونو برابر دي او بل لیست به ورونه لیږي.
به هم د انتخاباتو په مسله کې پاتېږو. په فراه ولایت کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر د بشپړېدو سره سم اړوند چارواکي وایي چې دغلته د انتخاباتو بهیر په سمه توګه مخته نه دی تللی. په فراه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې یوازې 30% مرکزونه پرانستل سوي وو. احمد شاه فطرت نور جزئیات راکوي.
د فراه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 230 د رای ورکول د مرکزونو څخه یوازې 2 مرکز یې فعال شوي او نور ټول مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شوي دي. میرویس عزیزی په فراه ولایت کې د ټاکنو د سیمه ییز دفتر مشر وایي چې دوی له امنیتي چارواکو څخه غوښتي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو په دغه ولایت کې د رای ورکون ډیر مرکزونه پرانیزي، خو امنیتي چارواکو دوی ته د رد ځواب ورکړی وو.
په مجموع کې 230 مرکز په فراه کې لرو. د هغه جملې څخه حوالی مرحله دوهم و مرحله خدرین و مرحله که و مجموعی جوال دو اگر مرکز مجبس و اتفاعی کن نور طول مرکزون از مشکل ور تعدید که و چه موانه کوالیس و
لبری خو د فراه ولایت ولایتي شورا هم دې کار اندیشمنه کړی ده. د فراه ولایت ولایتي شورا غړی د عبدالله قانی وایي چې باید ټاکنو خپلواک کمیسیون په فراه کې څو ورځې نور هم د نوملیکنې بهیر غځولی وای، ځکه دلته جګړې د بهیر پوڅ کړی وو.
چې خلک علاقه مندي لري هغو کې دوی د هغو تامین د امنیت وي چې هر ځای چې دوی ساعتي خلک خپله ګډون کوي راځي. بله موضوع دا ده موږ غوښتن کې د دې هم یو چې زموږ د فراه مرکزیت کې چې د شدت جنګ او هغه نور محلات د
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سمج اخلاص دی رادیو ری از در جهر ورځ د سهار لو د ماشم تر و بجو پری پر منځنی چپا دولس اشپژنوی او د اف ام پر سل شهر پنځه چپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. یو اقتصادي موضوع اخلو. د افغانستان د ولسی جرګې د اقتصاد ملي کمیسیون افغانستان بانک تورنوي چې د پولي سیاست په تدویق کې پاتره غلې او همدا لامل سوی چې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت په بیساري ډول راټیټ شي. د دغه کمیسیون رئیس منور شاه بهادوري نن د جرګې عمومي غونډې ته د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د بیو درالوېدو په تړاو د کمیسیون په راپور کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایي چې دوی پولي سیاست ښه پلی کړی دی او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدل نړیوال او سیمه ییز عوامل لري. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اقتصاد ملي کمیسیون وای د افغانستان بانک رئیس په خپلو کارونو کې پاتې راغلی او باید د جرګې لخوا استعزاسي. د دغه کمیسیون رئیس منور شاه بهادری د جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې درالوېدو یو لامل د افغانستان بانک له لوري په سمتوګه د پولي سیاست نه پلي کېدل یاد کړل.
افغانستان بانک در عرصه تطبیق سیاست
هغه وایي د افغانستان بانک د پولي سیاست په تطبیق او په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې د ټیټېدو او ثابت ساتلو د کنټرول په برخه کې ناکام دی او د مسلې په بازارونو کې په ورځنیو چارو او راکړو ورکړې او د غشان د هیواد په اقتصادي سیستم ناوړه اغېز کړی. د ملي اقتصاد کمیسیون په راپور کې راغلی چې له قانون سره سم د افغانستان بانک په ګودامونو کې باید افغانۍ موجود وای خو اوس یې په ځای ډالر ذخیره سوي دي. په تیرو څو میاشتو کې د ډالر په وړاندې د افغانیو بیه په بېساري ډول راولوېده. څه موده وړاندې یو امریکایي ډالر له درې شپېته افغانیو سره بدلېده خو اوس یو ډالر په درې اویا افغانۍ او پنځوس پوله بدلېږي. د ډالرو د بیې لوړېدلو د افغانستان په بازارونو کې په خوراکي او د نورو بیلابیلو موادو په بیو ناوړه اغېز کړی او لوړې سوي دي. په ورته وخت کې د دغه جرګې یو بل غړی سالم محمد سلجوقي وړاندیز کوي چې له استیزا وړاندې باید افغانستان بانک رئیس استجوابي غونډې ته وروبلل سي خو جرګې په دې اړه کومه ځانګړې پریکړه ونه کړه. د افغانستان بانک ویان ایمل اشور ازادي راډیو ته وویل چې دوی پولي سیاست ښه پلی کړی او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدل نړیوال او سیمه ییز عوامل لري.
نرخ ډالر بالا رفته سوای مسائل جهانی
هغه وای دا چې د ډالرو بیې لوړې سوي نړیوال مسائل او خپل د ډالرو په ارزښ پورې اړه لري. د ګاونډیو هیوادونو اثر ډیر راټیټ سی بیا په دغه هیوادونو کې ډالرو ته تقاضا زیاته سوي او د افغانستان له مارکیټونو نه ډالر قاچاق کیږي چې دا ټول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو لاملونه دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي چې د هیواد د اثارو بیې د هغه هیواد په صادراتو پورې اړه لري. ښاغلی اکبر زیاتوي کله چې د افغانیو بیې رالویږي په بېوزلۍ او په بیکاري ناوړه اغېز کوي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې سوي چې د سیمې د هیوادونو په اثارو یې اثر زیات خو په افغانیو اوس هم کم دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرم چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو خپرونې پر ویب پاڼه یې هم اوریدلی سي او لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به د ساینس او ټیکنالوژي ډګر ته ورسو. په امریکا کې د یو نوي روبات جوړېدو په اړه مو عصمت سروان خبروي چې څه ځانګړنې لري.
په امریکا کې څېړونکو داسې روبات جوړ کړی چې د انسان د حرکاتو پیشي کوي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس دا روبات په مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس سمبال دی او د انسان د حرکاتو تقلید کوي. پر انسان سربیره د ویډیو تقلید هم کولی شي. د کالیفورنیا د پوهنتون د انجینرانو له لوري په دې اختراع شوي روبات راز راز تجربې وشوي او هغه څه چې یو انسان کول ده هم کولی شوی. د څېړونکو په وینا دا روبوټ تر نورو ماشینونو زده کړه ژر کولی شي او په راتلونکي کې به لا ډېر کارونه پرې وشي. د دې پروژې یوې برخه والی تینا یو وایي تقلید یوازې انسان او ځینې حیوانات کولی شي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روبوټ یا ماشین د تقلید وړتیا مومي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالا د ازادي راډیو خبرونه مو واورېدلې. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. د خبرونه دوهمې برخې ته نږدې کېږو، خو مخکې تر دې چې دوه ځانګړي اونیس پروګرامونه واورو، یو ځل بیا ول اجمل ان څخه تر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرته کې واورو.
دا غور ولایتي داروي چې د دې ولایت د 400 ولسوال د سړک د غاړي په بمی چاودنه کې وشل شوې. دا غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن ازادي رډیو ته ویل د 400 ولسوال مرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چی پر موټر په لار کې چاودنه شوې ده. دا کندهار په ارغنداب او ورغستان ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی چې د چارواکو په وینا بیرته په کډیره مرګ شوبله وسلوالو ته وخت ده. افغان چارواکي وي وسلوالو طالبانو په سرپل ولایت کې دوه خزي او یو سړی په ډز وشلی. ایران وای د داعش اسلامي دولت ته غړي په 2013 میلادي کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړي. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی پر مقبره د حملې په خاطر محکوم شوي وو. دا امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا د اتمي بيوسلې کولو د مهالويش پر سر دوه ورځنۍ خبرې ګټورې وي. او د بخنی نړیوال سازمان له ایران غوښتي څو ډاډمنه کړي چې په دې هیواد کې خلک پاک او بو ته لاسرسی لري، او د هغه ریپورټونو په اړه د خپلواکې څېړنې وکړي چې وايي په خوزستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د هغه کسانو په وړاندې له بې ضرورت او اضافي ځواک کار اخیستی چې د اوبو د کمی او ککړتیا پر ضد سوله ییزه مظاهره کوله.
مننه کوم اجملند. او ناجیه ساپی د سپورتي خبرونو سره راسره ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د تیزو بالرانو څخه نن په کابل کې ازموینه اخیستل کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه ازموینې ته په لسګونو ځوانان راغلي او ګډون کوي. نوموړي وویل له دغه ازموینې څخه به یو شمېر فاست بالران غوره شي او د کرکټ بورډ له لوري به ورته بیلابیل پروګرامونه جوړ شي. د تیزو توپ اچونکو په لټه کې پروګرام هدف دا دی څو هغه استعدادونه رابرسېره شي چې تر اوسه پورې پټ پاتې دي. د غور د ورزشي فدراسیون چارواکي وای افغان لوبغاړی حمید الله ایماق د فری فایټ یا آزادی مبارزې په سیالیو کې لومړی مقام ګټلی. دغه فدراسیون امیر محمد غورین آزادی رډیو ته ویل دغه لوبې یو اونۍ مخکې په پاکستان کې ترسره شوې چې له افغانستان څخه و لوبغاړو برخه اخیستې وه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په روسیه کې دوام لري. دا سیالۍ د کوارټر فائنل پړاو ته رسیدلې ده. په دې لړ کې به نن شنبه د سویډن او انګلستان او د روسیې او کروشیا لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو سیالیو کې برازیل او بلجیم سره مخامخ شو. برازیل یو ګول وه خو بلجیم په دوه ګولونو ماته ورکړه. د اوروګوای لوبډلې له فرانسې دوه ګولونه وخوړل او مسابقه یې وبایلله.
او سه دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی حقیقت څه دی او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندي څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
اوریدونکو سلام، ستړي مشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ. دغه لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي، او همداراز په دې وروستیو کې جمهوري ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته د کاندید کمشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمېره کمشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوي دي. دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی، د حقیقت څه دی ونې خپرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې.
ډېره مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړه. په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړی دي، کوم مرحله ته رسیدلی یاستئ او کارونه څومره مخته تللي دي؟
د شکایاتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، موږ ته شکایتونه یو د ولایاتو په سطح د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاصو د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایات و اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بلاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګورۍ تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطح چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لست یو سل دوه نفره لست د کمیشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط پرون 28 نفره منظور شول او مختر لست د هغه راغی. د پته سال کې ده چې موږ په هر ولایت کې درې کمیشنران باید ولرو تر څو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي د یوې قضیې، د یوې اعتراض او د یوې شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړي دي؟ بلې،
بل شکه طبیعي ده چې د قانون له مخې نه په ټولو ولایاتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لست او شته نفرو د رسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. تدبیر هم دا و چې 500 تراتو لوی ولایتو تدری درې تنه کمشنران ولېګو تر څو آلته قضایاوي چې لګ لوډ یم ډیر دی او راشم ډیر دی د اعتراض او د شکایتو آلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضا او پرتباتونی سي تر څو په مرکزی دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لخت اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوي د انتخاباتو پرتبات ټول مرکزی دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لخت سکتګی رامنځته کیږي.
او د کمشنران چې تاسو لیست جمهوریت ریاست ته لیږلی و هغوی تایید نه کړ، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوي؟ ځکه چې کمشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمشنران چې نوي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې د مغه یو سل دوه نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته، څلور دېش دغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوی وو چې متاسفانه ته تیر ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوری غوښتي وو د مخترعون لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته درځیاوي د پاره ولېږو. نو نن سبا هغه څلور دېش نفر مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې راندې راشي، کېدای شي یو تعداد اشخاص دغه نه مخته بیا معرفي شي چې بیا به د دوی نه کومک واخلو په ځینې ولایتو کې به د دې د وظیفونه د دې نه استیصال د وظیفې وکړو. خو بله امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوه نفر نه چې موږ ریاست جمهوری ته معرفي کړي د یو پړاو یو 20 نفر را معرفي کړل، په څو پړاوو باندې موږ امیدوار یو چې د ټول یو سل دوه نفر معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایت د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدوار یو چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د دې ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته را لېږلي دي.
او هدایت شوی پوښتنه چې ولس سره مطرح ده، د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانېږي په څه شکل به بیرته دې لیست راځي؟ که دغه مسله تشریح
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي، کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو غوښتي د نږدې ځبه هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځبه ووینئ چې چیرې ثبتیږي شکایت، څه رقم څېړل کیږي او څه رقم تحلیل کیږي او بالاخره د کمیسیون د میز سر ته راځي، دا سیستم به تاسو وګورئ. ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی، په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته. او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي، یعنی تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایت او اعتراضاتو د څېړنې لپاره. راغلو اصل سوال ته دې چې خلک چاسف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خانه، د هغوی شکایت څېړل کیږي. اصل د موږ د پاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي، دا یو اصل دی. مگر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند لمخې د خلک حذف کړی وي، نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راکې چې څو د دې تصمیم تصمیم په کورسی کنی. په غیر دغه نه د خلک بیرته کېدای شي لسته شامل شي.
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې استل شوي دي د لیست نه، تاسو چې اسناد بررسی کړي کسان اوس به ډېر زر وي، څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي؟
ښه، د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده، خو مجموع کې اوس یو څلوېښت نفره فعلاً تر اوسه لیست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه، اما دا فعلاً ډېره زر وي چې ووایو چې هغه دي څوک په بیرته لسته شامل شي. فقط هغه به اسناد چې د دې دلایل او مقابل جانب دلایل به لیدل کیږي پس دغه به، اما پیشبینی کیږي چې یو تعداد کېدای شي دوباره لسته شامل شي.
او یو بله مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې شته، دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي؟
د دې دپاره موږ یو ډېر ساده او ډېر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولی. کله چې څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاترو ته یا په ولایاتو کې او یو مرکز کې کابل ته مراجعه کوي. یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي، هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دایره رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي. طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دنه اسناد هم غوښتل کیږي، دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي. که د په دسترس کې وي نو ډېره به ښه وي، او که نه د شکایت د غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي. او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې یو شاکی را کوي بیا موی مقابل جانب نه، چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح مشتکا علیه دی یا د هغه نه زیات شکایت شوی دی. د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله یو تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکي شعبو او حقوقي شعبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دغه شاکیانو قناعت به فراهم کړي. حتی داسې شکایت هم ثبت شوی دي چې په طور د مثال یو کاندید په ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري، غیر قانوني ګروپونه لري او همداوس خلک تهدیدوي، امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی. د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي، خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري. د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي، چې په هغه کې د وزارت دفاع، امنیت ملي، وزارت داخله او محلي ارګانونو ډیر با صلاحیت غړي شتون لري او رئیس دې کمیسیون هم رئیس شکایت دې کمیسیون دی. نو دغه د مسله قوا او مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلا و درلودل چې دوی بیا په قاچاق کې لاس ولري، دوی په غصب د ځمکو کې لاس ولري، دوی په بشري نقضونو کې لاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي، نو دا هغه موارد دي چې دا بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفه جز دي. دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو ته راجع کیږي، تاسو به راجع کوئ دغه
اجالتن چون هغه کمیسیون بل دارلنشان لري، صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري. نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د مو د کمیسیون تاریخ نه مخته ځي، د شکایتو کمیسیون تاریخ نه، اما بیا کله چې مشخص شي چې دا د دې بوري اړه لري د تعریف کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي.
او هدایت څه ویوه اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوس کیږي، دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونې لري څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي؟
که د تاسو هدف د دولت او د دولتي چارواکو وي، نو شخصا زه د داسې شي شاید نه یم چې یا د کوم سفارش شوی وي یا د کوم تاکید شوی وي د چاپ مورد کې او یا د کوم خاص سړی ماته معرفي شوی وي او یا دا چې د چاپ مورد کې خاصه پاملرنه غوښتل شوی وي. زه د داسې شي شاید نه یم. موږ په ډېر مستقل ډول او په خپل واک ډول خپل سیستمونه، خپل همکاران او خپل دندې عیاري کړي دي. زه د داسې شي شاید نه یم تر اوسه پورې.
او څومره وخت کې به د ستاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کده شي دغه پروسه لږ زره تشریح کړئ؟
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایاتو کې هم 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې لپاره لرو، د شکایت او د اعتراض د څېړنې او د تصمیم نیولو لپاره. بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو، یعنی دوه مرحله ای دي د مختصمین ټول. نو اوس چې په ولایاتو کې اکثرا موږ دفاتر فعال شوي یا فعال نشول، یا دا چې کمشنران هلته توظیف نه شول، دې معنا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي، یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي. نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لور د کار به حد زیات شوه، یعنی د ولایت د څلور درش ولایت کار هم کابل ته راغلی، نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده تیو، یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپل مرکزي دفتر صلاحیت لري قانون له مخې هغه نه موږ استفاده وکړو، چې پس دوی میاشتې نه موږ کولای شونه د لیست یا د نوملار په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق به حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داس دی چې ډیر منظم عملیاتي پلان دی، د پاره موجوده دی، د پاره کارمندان توظیف شوی دی په سیستماتیک ډول، یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي، لکه ډیر یو منظم سیستم دی د پاره موجوده که تاسو وختي او بخښتوم ورشي هغه باندې نږدې ځو ګوري چې په ډیر منظم ډول یو مرحله بیا بلې مرحله ته شکایت ځي او بلې مرحله ته سیستم په دغه منظم ډول راځي دی کمیسیون د غړو مخې ته او هغه په ارتباط هم تصمیم داده چې ان شاء الله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې حتی احزاب هم که علاقه ولري بیا به دغه مخې ته تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمشنر په توګه باندې، یعنی ډیر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو ته راجي کیږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم. جالتن کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته، د ټولنیزو مشکلاتو ته، دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کېدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سیده چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه، نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو دردسر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده. خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپل کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې، په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان د پاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي ان شاء الله.
خبرتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر څارنمل غلام د سګیر هدایت، ډیر مننه چې وخت مورک.
سلامات.
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په خطرناکو بندونو او سیندونو کې لامبي او ډوبېږي. ولې ځوانان زړه ښه کوي چې په داسې خطرناکو ځایونو کې ولامبي؟ په دغه سې ځایونو کې د لمبا انجام څه کېدلی شي او ځوانان څنګه له دغه سې ځایونو راګرځول کېدلی شي؟ دا پوښتنې به مو د تاندې څانګې په دې خبرونه کې چې همایون هیبات جوړه کړې او زه فرشته غنی وړاندې کوم ځواب شي.
ګویا صابون جان غرق شوی دی او موږ چې د حادثې محل ته ورسېدو ډېر ناوخته و.
دا چې د اوړي موسم دی او هوا ګرمه شوي، ډېر ځوانان هڅه کوي له ګرمۍ د تیښتې په خاطر په حوضونو، بندونو او سیندونو کې ولامبي. خو ډېر کله دغه لمبا د دې پر ځای چې د دوی ساعت تیر کړي د ژوند په قیمت یې تمامه شي. له دې ډلې یو هم یوویشت کلن سباون ستانکزی و چې د تیر اختر په دویمه د کابل د قرغې په بند کې ډوب شو. سباون چې کوژده یې کړې وه او واده ته یې تیاری نیوه، په یوه خطرناک ځای کې لمبا د تل لپاره له ژونده بیل کړ او د خوشحالۍ په ورځو یې خپل خپلوان په سرو سترګو کېنول. د سباون ورور حمیدالله ستانکزی د یادې پیښې په اړه راته غږېږي.
متاسفانه موږ ته بات له غرمه دوه بجو چې حوال ورسېده چې ګویا سبونجان غرق شوی دی او موږ چې د حادثې محل ته ورسېدو ډېر ناوخته و. هلته مسلکي او باز څوک نه و تر څو چې دا اوبونه وتلې و وخته متاسفانه په شهادت رسېدلی و. سبونجان لامبو لږ څه کولی شو خو ډېر داسې ماهر او باز نه و متاسفانه.
دا یوازې سباون نه دی چې د قرغې په بند کې ډوب شو بلکې په سلګونه نور ځوانان هم په قرغې او نورو بندونو او سیندونو کې ډوب شوي او له ژوند سره یې مخه کړې ده. زموږ همکار همایون هیباد د کابل د قرغې بند ته ورغلی او هلته یې له ځایي اوسیدونکو او کارکوونکو سره د هغو ځوانانو په اړه خبرې کړي چې د قرغې په بند کې ډوب شوي دي.
درنو اوریدونکو همدا شیبه د قرغې په بند کې یو دغه بند چې د کابل او نورو ولایتونو خلک ورته راځي سره لدې چې دوی دلته میلې کوي. خوشته داسې ځوانان هم چې د قرغې په بند کې لامبي. ډیر کله داسې پیښې هم پکې شوي چې لمبېدونکي ځوانان پکې غرق شوي او همدلته یې سا ورکړې ده. موږ راغلي یو چې دلته د هغو کسانو سره خبرې وکړو چې په دې شاوخوا کې کار کوي. دوی دغه پیښې په سترګو لیدلې. لومړی که ځان را وپېژنئ.
حبیبالا
دا راته ووایه چې تاسو خو تل دلته یی او ګرځئ په دغه بند کې. څومره له داسې پیښو سره مخ شوي چې هلته ځوانان غرق شوي وي؟
د کال نه شل کسه پنځه ویشت کسه مړه کېږي دلته. دا ځای پورې تاسو چې وینئ موږ دلته نه پرېږدو چې او بازي کوي خلک او مړه کېږي. آخوا ته مړه کېږي هغوی لامبه ځانه دی هغه خپله بیا لامبه مړه کېږي.
خپله دې لیدلې دي داسې یو څوک چې مثال دلته په کوم ځای کې غرق شوی وي او بیا ژوندی نه وي راوتی؟
نه نه چې موږ خبر کېږو او ساعت بعد دوه ساعت بعد خبر کېږو چې هغه خواته غرق کېږي بیا موږ زه به خواته.
هغه ځوانان چې دلته لامبي د هغوی لامبه زده وي که نه؟
نه د هغوی لامبه چې زده وي خو هغه خواته ځي وځي. هغوی چې زده نه وي بیا ستړی کېږي غرق کېږي. دلته لامبل خو ډېر مشکله ده. دا اوبه درېدلې دي دا روانې اوبه نه دي دا زر ډوبېږي.
درنو اوریدونکو هم د اوس په یوې کښتۍ کې ناست یم. دا کښتۍ ولاړه ده د قرغې بند په یوه څنډه کې. غواړم د دغې کښتۍ له چلوونکي سره خبرې وکړم. دی دلته ګرځي را ګرځي او د مخکې له مرکې راته ویلي چې ډېرې پیښې لیدلې او حتی ډېر هغه کسان چې په دې بند کې له لامبو وروسته مړه شوي هغه یې را ایستلې. لومړی که ځان را وپېژنئ.
جاوید
که دا راته ووایه چې څومره خلک دې لیدلې چې دلته غرق شوي دي؟
زه څوارلس کاله کېږي دلته کار کوم او په دې کلونو کې به مې ښایي څوارلس سوه مړې لیدلي وي. ما به ورته ویل چې لامبو مه کوئ ډوبېږئ خو دوی به ویل ستا یې څه موږ خپله ډوبېږو. هماغه کس به چې دا خبره کوله څو دقیقې وروسته به پولیس راغلل او ویل به یې چې دلته یو کس ډوب شوی دی. بیا به ورتللو موږ د قصابي چنګکونه جوړ کړي دي دا د کښتۍ څخه لاندې کوو او د مالې په ډول یې کش کوو. هماغه وي چې په پنځو یا لسو دقیقو کې یو مړی په هماغه چنګک کې بندېږي او بیا یې پورته راباسو.
په قرغې کې ولې ځوانان غرقېږي؟ یعنی دلته اوبه ډېرې دي خړه لري که هغه کسان چې دلته لامبي د هغوی لامبو نه وي زده؟
او بازی را یاد نداره
لامبو یې زده نه وي. دا چې اوبه یې سینې ته رسېږي او دوی هڅه کوي چې پورته اوبو ته ځان کش کړي لاندې اوبه یې کش کوي. هغه انسان چې په اوبو کې ډوبېږي یوه دقیقه د اوبو په سر برخه کې تعامل نشي کولی. لاندې کینی چې له درې مترو ښکته لاړ شي نفس یې وځي او مري.
کله چې ځوانان غرق شوي دي کورنۍ راغلی دي د هغوی حالت څه ډول و چې دلته یې کتلي چې اولادونه یې د کورنۍ غړي په اوبو کې غرق شوي دي او درک یې نشته یا که پیدا شوي دي مړه و؟
یو تونس موټر راغی د اوو کالو مخکې کیسه ده. پلار یې خپلو زامنو ته وویل چې لامبو مه کوئ. هغه لاړ خپل موټر یې مینځه د ده د زامنو له ډلې یوه په اوبو کې ځان واچاوه ډوب شو. دویم هم ور ټوپ کړل او دغسې درېیم چې ځان ور وغورځاوه درې واړه په اوبو کې ډوب شول. چې پلار یې راغی هغه هم ځان اوبو ته ور وغورځاوه. یعنی له یوه کوره څلور کسه ډوب شول. ماښام په یو ساعت کې زموږ هلکانو د دوی مړې را وویستل. کله چې د دوی د کورنۍ غړي راغلل دومره احساساتي شوي وو چې هغوی هم غوښتل ځان سیند ته وغورځوي. یو به مو چې کلک ونیو بل به منډه کړه، چې هغه به مو ونیو دا بل به دا کار کوو.
لومړی د کوم نوم راته وایې؟
زما نوم د جزا احد الله ده. یو هلک هغلته غرق شوی، هغه دغلته
تا خپله ولیده؟
ما خپله لیدلې، خوله یم نه و، بیخي پوز یم نه و، پنجل پاوانه خوړلې و.
څنګه غرق شو؟ یعنی هغه شیبه چې لامبو کوله تا ورته کتل؟
موږ دغلته کېناستلې او پر دغسې دغسې وکړو، ځان لاندې لاړو چې غېدل دی.
بیا چا مرسته ورسره ونه کړه؟
وکړو، دا کشتیوان هغه بل هلک کشتیان راغله دلته، بیا هغه هم دس کته تللی و.
یعنی مړ شو؟
او بیخي دس اوبه خوله نه راتلل. یو هغلته غرق شوی و، هغلته هغه درې ورځې او درې شپې هغه ورک شو، هېڅ پیدا کېدل نه.
خپله دې دلته لامبو کړې؟
او ما ډېر کړې، دلته پنځه کاله کېږي چې قرغې ته راغلي وو. همدلته بازي کوو، ساتري کوو، انډوالان ده.
هغه خلک دي چې ولیدل چې غرق شوي دي، ته خپله نه ډار شوی؟
ډېر ډار شوی، شپې خوب مې نه راتلل. بیا ما څوره ورځې قرغې ته نه راتلم. بیا
لمړی کزان درو پېژنې؟
نوم رحمت الله دی.
او چیرته اوسې؟
د قرغې څنګه د پمبه وای هلته اوسېږو.
دا چې دغه بند تاسو نږدې دی او دلته داسې ډېر ځوانان غرق شوي دي، خپله دې هم داسې پېښې دلته لیدلې؟
او خپله هم لیدلې دي. دلته د همدې کابل خلک د بل ځای لرې لږ ځایونه راځي، دلته چکر ته راځي، زړه یې وشي که نه بس اوبو کې ځان اچوي، بس دلته غر شي مړ شي، بس بیا پښیمانۍ پوه شي، بس ورونه او نور کلیوال تر زامنې ورپسې خپهوي، ژاړي، چیغې وایي، پوه شي چې دا څه وشو.
ولې ځوانان دغسې ځایونو کې لامبي چې خطر هم شته؟
بس نه پوهېږم، چې بس ځان واچوي، چکر ځای دی، زړه یې هوا وکړي، پوه شي، راشي، بس یو دم ځان اوبو ته واچوي، لامبو یې زده نه وي، بس یو دم اوبو کې ډوب شي، مړ شي، نو ولاړ شي.
څه کول پکار دي چې ځوانان له دغسې مرګونو وژغورل شي؟
باید ځوانان راشي دلته چکر ته، چکر ووهي، پوه شي، خو باید د اوبو ته ځان وانه چي. اوبو مرګ ډېر سخت دی، پوه شي، او دا ښه کار نه دی، خپل ژوند د لاسه ورکړي.
قرغی بند د دولت لخوا یو شخصي شرکت ته د شلو کلونو لپاره په اجاره ورکړل شوی. د دې شرکت د قرغی د برخې له مسؤل شفیق الله ابراهیمی سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي او ترې پوښتلې دي چې ولې ډېر شمیر ځوانان په قرغی بند کې ډوبېږي او دوی په دې برخه کې څه کړي.
ابراهیمی صاحب، لومړی دا راته وایي چې ولې د قرغې په سیند کې دومره ډېر ځوانان ډوبېږي؟
امینجا بند قرغه اصلا برابوی جوړ نشده.
د قرغې بند اصلا د لامبو وهل لپاره نه دی جوړ شوی. ځوانان ځکه په دې بند کې ډوبېږي چې لامبو یې نه ویزده، کزده یې وي نه ډوبېږي. اکثره ځوانانو د ښار په هغو حوزونو کې لامبو کړي وي چې د اوبو ارتفاع یې درې، څلور یا پنځه متره وي. له دې څخه لوړې اوبه په هغو حوزونو کې نشته. هغوی فکر کوي چې دلته به هم لامبو وهل هماغسې وي، خو دا اوبه پنځلس متره دي. وړاندې دوه ویش او همداسې چې وړاندې ځې خبرې اوه ویش مترو ته رسیږي. هغه ځوانان چې دلته لامبو کوي زیات وخت په خړه کې ننوځي، په خړه کې چې ننوتل بیرته نشي وتلی، هماغه ده چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو د دې لپاره چې هغه ځوانان چې دلته ډوبېږي هغوی وژغورئ، کوم امکانات لرئ که نه؟
دوه
مسلکي لامبو وهونکي او اکسیجن لرو چې تل تیار وي، د پولیسو انضباط لرو چې هر ورځ په ساحه کې وي. خدا چې خلک بیخي ډیر راځي او په مختلفو ځایونو کې ځان اوبو ته غورځوي تر څو پولیس او زموږ مسلکي لامبو وهونکي خبرېږي، دوی خپل روح الله ته سپارلی وي.
فکر
نه کوي چې دغه امکانات کم دي او دلته بیخي ډیر ځوانان ډوبېږي، نو څنګه کېدلی شي چې د دغو ځوانانو د ډوبېدو مخه ونیول شي؟ دا د لامبو ځای نه دی. مونږ داسې نه دي ویلي چې راشئ خلکو دلته لامبو وهئ، زموار مو مونږ یو. مونږ تل ویلي چې دلته لامبو مه کوئ. دلته مو په ډېرو ځایونو کې لیکلي چې د قرغې په بند کې لامبو وهل د مرګ خطر لري. که مونږ غوښتلی دلته د لامبو لپاره ځای جوړ کړو، مونږ به لوحې لګولې وي او خلکو ته به مو ویلي وو چې دا د لامبو وهلو لپاره ډېر ښه ځای دی، راشئ. خو داسې نه ده، دا یو ځای دی چې ځوانان راشي یوازې ځانوژنه پکې وکړي. د لامبو ځای خو نه دی، او بل د دې ځای سیستم لامبو ته نه دی جوړ شوی. ځوانانو ته زما پیغام داره چې قرغې ته راشي، خو لامبو ته دې نه راځي.
قرغه بیان په خاطر ابوجی ده بیان.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په لړ کې واوریدل، په بندونو او سیندونو کې لامبو وهل له خطر سره مال کار دی. په هغو ځایونو کې چې د اوبو کچه یې معلومه نه وي یا فکر کېږي چې لامبو پکې خطر لري، ښه به دا وي چې ځوانان ځان ترې وساتي، ځکه په افغانستان غوندې یوه هیواد کې چې د ژغورنې امکانات یې لږ دي، ډېر کم داسې پېښ شوي چې ډوب شوي ځوانان دې ژوندي راویستل شوي وي. که د لامبا ډېر شوقیان یاست، په وړو حوضونو کې ولامبئ، هم به مو شوق پوره شوی وي او هم به مو ژوند له خطر سره نه مخ کېږي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو، او یا هم 0000422 1 1 2 4 1 1 15.